پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ ستاسو لپاره مو پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. خبرونه به له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی تیروس په گلګت بلتستان کې پارلیمانی ټاکنی تر سره شوې. د تیر شپې راهیسې د اسلام آباد او رولپنډۍ ترمن د فیض آباد په سیمه کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجي ناشته پیل کړې. په امریکا کې د کورونا ناروغۍ نه د اغیزمنو کسانو شمیره د 1,000,000 نه واوړی ده. تیر ورځ په گلگت بلتستان کې پارلیمانی ټاکنې تر سره شوې. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د گلگت بلتستان د اسمبلی په سلیری شو څوکو کې په درویشت څوکو انتخابات تیر ورځ تر سره شول. د ټاکنو لپاره 1,000 پولینګ بوتونه جوړ کړل شوي ول. د پاکستانی رسنو له مخه په دې انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې. په دویم نمبر پاکستان پیپلز ګوند یادېږي. خو تر دا مهال په دې اړه د گلگت بلتستان انتخاباتي کمیشن په رسمي توګه د نتیجو اعلان نه دی کړی. د گلگت بلتستان د اسمبلی په سلی څوکو کې چې چا 1,200 ترلاسه کړي نو هغه ګوند حکومت جوړولی شي. یا د سیمه کې یو واری پیپلز ګوند او یو واری مسلم لیگ نواز ګوند په واک کې پاتې شوي. د تیر شپې راهیسې د اسلام آباد او رولپنډۍ ترمنځ د فیض آباد په سیمه کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجي ناشته پیل کړې. دوی غوښتنه کوي چې په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو له وجې دي په اسلام آباد کې د فرانس سفارت وتړل شي او د یاد هیواد سفیر دی له هیواده وشړل شي. دا احتجاج تیر مازدیګر د رولپنډۍ د لیاقت باغ نه پیل شو. د یادې ډلې په زرګونو پلویانو بیا احتجاجي لاریون وکړو او د اسلام آباد ریډ زون چرته چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي یتلل غوښتل چې پولیسو سره یې نښتې وشوې چې پکې د راولپورونو له مخه په یو شمېر پولیس سرتیرو د مظاهره چانو لخوا تشدد شوی. دا مهال د یادې ډلې په زرګونه مظاهره چان په فیض آباد سیمه کې ناست دي چې له وجې ټولې لارې بندې دي او په اسلام آباد او رولپنډۍ کې د ټلیفون سرویس بند دی. د اسلام آباد ضلع انتظامیه ولس ته د متبادلو لارو په اړه هدایات ورکړي خو تر دا مهال د وفاقي او پنجاب حکومت لخوا په دې اړه څه دریز مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان یو تجارتي پلاوی به نن افغانستان ته ځي. د سرمایه کاری او تجارت په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې ویلي چې د دې پلاوی مقصد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پیغام له مخه پلاوی به افغان لوري سره په تجارتي هلو ځلو کې د همکارۍ او د سرمایه کاری ترڅنګ په یو شمېر نورو تجارتي موضوعاتو خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې روانه میاشت کې په صوبه کې 21 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. تر اکتوبر تر میاشتې تر پای پورې دا شمېره 45 چې اوس 68 ته ورسېده. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د صحت په صوبایي محکمه کې د ډینګي د ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر رحمان اپریدي وویل چې سخت کال د دې ناروغۍ نه هیڅ مړینه نه ده شوې. د ډاکټر رحمان په خبره دا تازه کیسونه د کوز کوهستان، مانسیری، ابټآباد او بټګرام ضلعو نه مخې ته راغلي. د ده په خبره تر ټولو زیاته متاثره ضلع د کوز کوهستان ده چې پکې 14 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په امریکا کې د نومبر په 15 په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیره د 1,000,000 نه واوړېده. په امریکا کې د تیرو 1,000 نه په یو شواروس کې د 1,000,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. دا شمیره د نومبر په 10,000,000 وه. په امریکا کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره په نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته 450,000,000 کسانو د جملې 40% برابرېږي. د دې ناروغۍ د سار کوونکی جان هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې د دې ناروغۍ نه مړه شوي 2,46,000 کسان د نړۍ د 1.3 میلیونه مړو شو کسانو 19% جوړیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اردوونکو پروانه خبرونه کې مو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د تحریک لبیک پاکستان په نوم یوې مذهبي ډلې په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی غواړي چې هم په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت وتړل شي. پر دې موضوع معلومات درکو. د خیبر د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون بلوچستان په پشین کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې د پښتنو پر خاوره یو ځل بیا د نامنې پیښې زیات شوې دي. د خیبر پختونخوا چارواکي د صوبې په ځینو ضلعو کې د ډینګي ناروغۍ پیښوندې خپن کړي دي. په عین وخت کې په همدې صوبه کې ځینې څېړنکاران وایي چې له کورونا ناروغۍ روغ شوي یو کس ته دا وایرس بیرته هم لګېدای شي.
څلور میاشتې او لس ورځې پس دته دوباره تکلیف شروع شو او ورسره یې ټیسټ مثبت راغی.
رشمن نورو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو اولنی موضوع د تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد کې پیل کړې احتجاجي ناسته ده. دوی پرون لپنډای اسلام آباد ته روان شو. لارون احتجاجي لارون یې کړی و دا چې دوی دا لارون ولې کړی دی او دا وخت په اسلام آباد کې څه حالت دی. په دې اړه زمونږ همکار طاهر خان هم له اسلام آباد موږ ته نن سهار دا معلومات راکړل.
په فرانس کې چې کوم د پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم کارټون چاپ شوی دی د هغې خلاف دا غونډه ده او دا 13 ورځ شروع شوې وه په راول پنډۍ ښار کې د لیاقت باغ نه او په مری روډ د دې وخت په وخت باندې پولیس سره جړپم شوې دی چې هغې انسو ګیس هم استعمال کړی دی. دوی بیا پولیس باندې کاڼي ورولې دي. پولیس پکې جوبلم دی. دوی کوشش کوي چې اسلام آباد ته داخل شي لیکن دوی په فیض آباد سیمه کې ناشتي کیندې ته اجازه نشته نه ورکول کیږي چې دی اسلام آباد ته داخل شي. یو مشکل حالت سره د اسلام آباد خلک دا وخت مخامخ دي ځکه چې اکثر روډونه سړکونه هغه تړل شوي دي. کنټینرې خودلې شوي دي. 13 ورځ راول پنډۍ کې دی د لاریون جلوس شروع شوی. هغه وخت کې دی په زرګونو باندې وو. البته د شپې بیا تعداد کم شوی دی لیکن احتجاج ختم نه دی. د دې مهمه غوښتنه چې دی هغه دوه دی. یو دا چې په اسلام آباد کې په پاکستان کې دی د فرانس هغه سفارت اوتړل شي او د فرانس سفیر دی د اسلام آباد نه خپل هیواد ته اوشړل شي. دا د دې دوه غوښتنې دي. تر اوسه پورې حکومت دې غوښتنو په اړه باندې څه نه دي ویلي. البته پولیس بلامیه په وخت په وخت جاری کوي خلکو ته وایي چې د اسلام آباد که ضروري کارونه نه وي نو چې د کورونو نه رونه ځي. دویم دا چې کومې لارې تړلې شوې دي نو متبادل لارې هغه خودلې شوې دي خلکو ته چې په هغې باندې دوی لاړ شي. لیکن د دغې باوجود اکثر لارې بندې دي او یو ګډوډي ده په اسلام آباد کې. ټلیفون بند دی. موبایل سرویس بند دی. په موبایل چې کوم انټرنیټ دی 3G 4G چې وته وي هغه بند دی په اسلام آباد کې. او په راول پنډۍ کې چې کوم ایمرجنسي دلته هسپتالونو کې مسلې دي هغه پس نورې هم زیاتې شوې دي. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی دا خبره کوي چې دغه فیصله به د تحریک کوي د ملګري به کوي چې آیا دا لاریون یا دا احتجاج کله ختم کی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اس بیان یخ پر شوید دا چی دوی کوشش کی چی لار صفا کی لیکن ترو سب پوری پولیس حکومت انتظامیہ ٹول ناکام دی او غی دغه احتجاج کوون کی دے تکانے کڑی ندی چی دوی دا خپل احتجاج ختم کی.
اسلام آباد کی خبریال او د مشال ریڈیو همکار طاہر خانو چی هم په دغه ښار کې د تحریک لبیک پاکستان چې کوم احتجاجي ناسته دوی پیل کړې ده په دغه موضوع موږ ته معلومات راکول.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو
د مشال مرکه
پر یونیمه بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو
سندره جادوګره
پر درینیمه بجو
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي د پښتنو پر خوره جنگ جګړې باید نورې ختمې او په سیمه کې د وسلوالو د بیا یو ځای کېدو مخه باید ونیول شي. دوی دا څرګندونې پرون په پشین کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر خان جیلانی خان د لسم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته کړي. د ان پی مشرانو د حکومت ترڅنګ پر دینی عالمانو هم غږ کړی چې د سیمې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په دغه لړ کې د هیواد پوځ او هم پولیسو قربانۍ ورکړې دي. ایوب ترین حال راکوي.
د اوم نیشنل ګوند یو ملي مشر خان جیلانی خان لسم تلین په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې بدل منځل شو. پر دې مهال د اوم نیشنل ګوند تر سوري لاندې د پښین په تاج لالا لوبغالي کې جلسه جوړه شوې وه. په جلسه کې د اوم نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل ولی خان، د اوم نیشنل ګوند د بلوچستان صدر اصغر اڅکزي، صوبایي وزیران زمرک پیرالیزي، ملک نعیم بازی، اجی نظام کاکړ او د بلوچستان اسمبلی غړي میرمن شاینا کاکړ ترڅنګ ډېرې مشنارو ګډون وکړي. جلسے پخبل وینا کی په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نیشنل ګوند غړي میرمن شاینا کاکړ اول چې موږ د بادشاه خان پیروکاران پرون هم وو او سبا به هم د امن لپاره قرباني ورکوو او د عدم تشدد د لارې به خپلې هلې ځلې روانې وساتو. خپل وینا کې دا اومی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان اول
د پښتنو په خاورې یو ځل بیا طالبان او د دښمن پر ضد کېږي، پټې غشتري کېږي، تارګټي کېږي، اغواګانې کېږي. د دې ورته دی بلوچستان په خاورې نه هم کوم راوځي او مهرباني وکړي چې په وزیرستان کې، په سوات کې، په دین کې، په ماجور کې دا پروانه تر دې بلوچستان پورې چې د پښتنو په علاقې کې مو په لمنیا وراره د ګډ طالب پړو
صدر اصغر خان اڅکزي وویل په کار دي چې د پښتنو په خاوره چې کوم جنگ روان دی د هغه څخه نور لاس واخیستل شي. په جلسه کې د یو قرارداد لاله د اومی نیشنل ګوند د اطلاعاتو د صوبایي سکتر اسد خان تر اوسه په نمندلو باندې خواشنی څرګند سو او د حکومت څخه د هغه د راخوش کولو غوښتنه وکړه. اسد خان د روان کال د ستمبر د میاشت په 25مه نیټه هغه وخت د بلیلی او کچلاغ په منځ کې لادرکه شوی و، کله چې هغه د چمن څخه د کوچ په لور روان و. په جلسه کې خان جیلانی خان ته عقیدت وړاندې سو او پریکړه وکړه چې د خپلو مشرانو پر تګلاره اومی نیشنل ګوند به په صوبه او ملک د پښتنو د پرمختګ او سر لوړی لپاره کاروان وساتي. د ایمل ولی خان د خبرو په اړه مچکله د خیبر پښتونخوا د پخواني د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي سره تماس ونیوي خو هغه پر ټلیفون جواب نه راکړي. البته په دې ترڅ کې د پاکستان مرکزی حکومت څو ځله دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ضد حکومت ډیر ګامونه پورته کړي دي او په نتیجه کې د پاکستان فوج ډیر قربانیان هم ورکړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردن کو پرون بیا پختون ژغورنې غورزنګ په میرامشاه کې یو درنه جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مخکخانو حکومت غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره موثر اقدامات وکړي. د غورزنګ مشر منظور پختین په خپل وینا کې پر ولس غږ وکړ چې یو موټی شی ول ریاست خپل حقونه وغواړي. د همداراز وویل چې پښتانه باید خپل ښځو ته حقونه ورکړي. د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکو وخت په وخت ویلي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره کار کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د نومبر په 15مه پښتون ژغورنه غورزنګ شمالي وزیرستان مرکز میرام شاه کې لویه جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ غړو مشرانو په ګډون سیاستوالانو او موجوده او پخواني سنټرانو افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو او بدمنۍ مخانیولو لپاره موثر ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ هم وینا کې وویل چې په قبایلي سیمو کې نام نه بیا سر پورته کوي، چې ځوانان او مشران باید بیدار وسي او د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. جلسه کې د غورزنګ مشرانو د میرمنو حقونو د ژغورنو په اړه هم ویناګانې وکړې او سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ډنګو کورونو او بازارونو د نقصاناتو ازالې غوښتنې وشوې. شمالی وزیرستان انتظامی او امنیتی چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. حکومت او فوج ویلي چې د غورزنګ جایزې غوښتنې چې دي د شاوخوا دوه کلونو راهیسې د زنو پر پوره کولو کار ته دوام ورکړی. د غورزنګ مشرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې باید دغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دوی په ځوانانو غږ وکړ چې له عدمه تشدد کار واخلي او پښتانه نور تر پیړیو ونه جنګېږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي د روایي سکال په سبا کې له دې ناروغۍ څوک مړ شوی نه دی، خو دا اداره تصدیق کوي چې په 10 ضلعو کې د ډینګي شپک شپیت ناروغان مندل شوی دی. د ادارې په خبره ډینګي د کوس کوستان سیما تر بل هر ځای زیاته ځپلې ده چې پکې تر دې دمه د دې ناروغۍ شپاړس کیسونه ثبت شوي دي. روغتیا پالان پر خلکو غږ کوي چې له ډینګي ناروغۍ د بچ کېدو لپاره خپل کورونه او لارې کوڅې صفا وساتي او د ګنده اوبو ډنډونه له منځه یوسي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د صوبی په شلو ضلعو کې د ډینګي وایرس نه اغیزمن کسان مخې ته راغلي دي. د نومبر په 15مه د مشال ریډیو سره خبرو کې د صحت په صوبایي محکمه کې د ډینګي ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر رحمان افریدی وویل چې دا مهال د صوبی په مختلفو ضلعو کې په شپږ شپېتو کسانو کې د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14مه د ویکټر کنټرول او د ملیریا د کنټرول صوبایي ادارې په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې په صوبه کې د ډیګي ناروغۍ د طبي په شک کې د 1,001 کسانو ټیسټونه یا معاینه شوي چې پکې په 6 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوی. د راپور له مخه په صوبه کې د اکتوبر په میاشت کې د ډیګي ناروغۍ نه د اغیزمنو شمېره 15 وه، خو په روانه میاشت کې 21 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی وشو. دا چې د ډینګي ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس لا کوم احتیاطي ګامونه اخیستل پکار دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د نومبر په 15مه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډینګي د ناروغانو په واټ کې ډاکټر سلمان خان وویل
ډینګي چې کوم دی دا د غنا ماسکیټو نه بلل کېږي. نو بیسیکلی پوینټ دا چې کوم ځای کې ماسکیټو بریډینګ کېږي هغه ځای نه دا بریډینګ کوي او چې کومه نږدې نه کېږي په دې کې دا ماسکیټو ځي ځکه چې کوم خلک وي هغه بایټ کوي نو هغه سره دا ډینګي سپریډ کېږي. اوبه چې ګرته وي خاص کر چې اوبه درېږي هغه ځای نه چې کوم دی دغه دا بریډینګ پلیس وي. نو پیرا ته دا پریکاشن خدا دی چې چرتن کلاو اوبه چې هغه لکه چې کوم کې دغه مرض زیات شوی هغه هو بالکل ماسکیټو نیٹ یوز کولی شي، ماسکیټو ریپیلنٹ لوشن لګولی شي، نور مختلف طریقې دي چې نور څه نوی کم از کم بیا هغه ځای کې لوګې کولی شي هغې سره د ماشي وغیرہ چې کوم دی هغه ختم شي.
د ویکټر او ملیریا کنټرول د پروګرام صوبایي ادارې په خپل میاشتنی راپور کې زیاتوي چې سږ کال په ټوله صوبه کې د ډینګي ناروغۍ نه څوک مړه شوي نه دي.
د مجید بابر رپورټ په خیبر پښتونخوا کې د سیډونکو یو ډلې داسې یو کس موندلې چې دویم ځل لپاره په کورونا وایرس سخته شوې ده. پاکستان کې چارواکي وایي تیر څه مودې راهیسې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دویم څپه راغلې او د ناروغانو شمېر ورځ تر بله مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان صحت څانګې وپاڼه وایي د نومبر 14-15 په منځ کې تر 2400 زیات نور کسان په وایرس سخته شوي چې ورڅخه 2 مړه شوي هم دي. تازه شمېرې د تیرو ورځو پرتله زیاتې دي. تفصیل ل عبدالحی کاکړه اور
د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر چاولک په مشرۍ کې سوي چیړنې کې د کورونا وایرس د دوم ځل لپاره د بیا د لګیدو د خطر جاج اخیستل سوی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې شپږو ډاکټرانو په تحقیق کې برخه اخیستي چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر هم شامل دی. نوموړي د نومبر په 15مه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په چین او اسرائیل کې له کورونا رغیزلو کسانو ته د وایرس د بیا لګېدو رپورټونو ته په کتو سره په پاکستان کې پر دې تحقیق کولو فیصله وکړه. د دې په وینا د دوی په تحقیق کې معلومه شوه چې د کورونا وایرس په دوم ځل لپاره هم یو کس ته لګېدلای شي. ډاکټر نور زیاته کړه چې د څېړنې پر مهال د صحت څانګې یو داسې کارکونکی وموندلې چې هغه دوم وار هم په کورونا وایرس اخته شوی دی.
دنیا کې زیات رپورټ شوی دی چې دا مستقل دا وایرس وی دا وی ورځي زبوک والا کیس چې کم ته دا و جوړ کې دا دا شی مثبت راتو بیا یې دوا هفته پس دا د فیراغه بیا یې چې کم ته آگے خلاف دا دفاع والا چې کم ټیسټ وی انټی باډی زاغای پازیټیو شو مطلب دا چې دا د دفاع طاقت دا شی لری کو اوس چالور میاشتے او لس ورځې پس دتا دوباره تکلیف هم شروع شو تبا ټوخې زکام او ورسره یې ټیسټ مثبت راغی.
له دې تحقیق پرته د کرونا علاج کوونکي ډاکټران هم وایي چې دوی ته داسې کسان ورغلي چې دوم وار په وایرس اخته شوي دي. ډاکټر فضل ربی د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر دی او پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز هسپتال کې په کرونا وارډ کې کار کوي.
یو بل سیس چې کوم په ابزرویشن کې راغلی دی هغه دا دی چې ډیر خلک اول مخکې لهر کې یعنی اولنی چپه کې هم د کرونا ښکار شوی او په دویمه کې اوس هم هغه خلکو ته دوباره کرونا شوی ده. نو موږ سره یره دا ده چې یا خو د کرونا چې کوم اینټی باډیز جوړیږي هغه د یو خاص ټایم نه وروسته په خپله باندې ختمیږي، نو ځکه دوباره هم هغه کس ته د سیم یعنی مرض چې دی وایرس لګېدی شي، او یا داسې کېدی شي چې دا د وایرس دویم سټرین دی، ځکه مخکینی سټرین چې دی نو هغې ته خلک ایمیون دي او دا دویم سټرین چې دی نو هغه بیا دوباره حمله وکړه.
ډاکټر محمد نور وزیر وایي چې د دوی تحقیق ته په پام سره د دې اړتیا زیاته شوي چې له وایرس د ځان ژغورلو لپاره لا نورم احتیاط وسي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې له یو بل سره دي دوه میټره فاصله وساتي، لاسونه دي وینځي او ماسکونه دي تړي. په پاکستان کې د کرونا د دوم څپې راتلو وروسته حکومت یو ځل بیا احتیاطي اقدامات اعلان کړي دي او د نومبر په 14مه به د سکولونو د تړلو یا نه تړلو فیصله هم کوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی د پېښور د لویو هسپتالونو انتظامی اړی کړي چې په او پی ډی ګانو کې د ورځنیو معایناتو شمیر تر یو زر محدود کړي. تر دې مخکې به په دې روغتونونو کې د تر شاوخوا اتو زرو ناروغانو طبي معاینه کېده. د لیډیډینګ روغتون یو چارواکی وایي د دوی ایمرجنسي څنګه به د مخکې په شان کار کوي. شبیر احمد جان معلومات لري.
خوشا پنځه میاشتې پس یو وار بیا په پاکستان کې د کرونا کیسونه د روزانه په بنیاد د سوونو نه زرګونو ته رسیدلې دي او د مړو شمېر هم تیرو شلیرشتو غنټو کې دوه درش ته رسیدلې دي، کوم چې تیره میاشت پنځو او څلورو ته راکوشوي وو. په خیبر پښتونخوا کې د صوبې لوی هسپتال لیډ ریډینګ په شمول حیات آباد میډیکل روغتون هم په پی ډی کې د ناروغو کتنه محدوده کړې ده. د لیډ ریډینګ روغتون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته وویل چې یوازې لیډ ریډینګ ته روزانه تر شلو زرو کسان راځي او په احتیاطي لارښوونو عمل هم نه کوي، نو ځکه او پی ډی شمیر تر زرو روزانه محدوده کړی دی. دغه شان حیات آباد میډیکل روغتون هم په پی ډی کې د ناروغو کتنه شمیر ډیر لسو پورې محدوده کړی ده او غرض یې د کرونا وایرس نه د بچ کېدو احتیاط ښودلی دی.
مونږ د اوس دا فیصله وکړه چې د زرو پورې مریضان به کتل کېږي په پی ډی کې، زر پرچی بور کړل کېږي، د زرو مریضانو چیک اپ کېږي. یو وجه ده او ډیره صفا وجه ده چې کرونا خطره دوباره چې کوم پیدا شوې ده، چې کوم مریضان راځي تی مردان وسر راځي نو پاغي کې ایس او پیز چې کوم دی څنګه تاسو ته پته وي چې موږ خلک چې کوم دی ایس او پیز نه فالو کوي. نو په هسپتالونو کې مونږ کتلی دي چې مونږ سره خلک جګړه کوي په باقی دا چې تاسو مونږ سره څه کار دی.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د لارج په ایمرجنسی کې هم دغه حد اخوده شوی دی او کنه، نو نوموړی وایي
دې سره سره ایمرجنسی چې کوم مریضان دي پاغه باندې بالکل هیڅ پابندی نشته دی. ایمرجنسی ډپارټمنټ زمونږ د پښتونخوا په هسپتالونو کې سرکاري هسپتالونو کې ټول نغټ ډپارټمنټ دی، الته کې بالکل د چا چې څه قسمه ایمرجنسی وي هغه بغیر پریشانه بغیر مسلې راتلی شي الته کې خپل چیک اپ کولی شي. د الارچ په ایمرجنسی کې مونږ روزانه تقریبا 1500 پورې مریضان ګورو چې پاغه کې د اکسیډنټ وي، دغه شانتي د هارت اټیک والا وي، ماشومانو ایمرجنسی وی، زنانو ایمرجنسی وی، نو هغه بالکل منګورو او پاغي باندې هیڅ قسمه پابندی نشته.
دا پاکستان او فقیه حکومت لخوا دا کرونا پړه معلومات ورکون کې ویپانه تازه شمیر تر مخه د نومبر 15 منټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,55,000 نه اوړېدلې دي. دا شان دمړو شمیر تر دې دمه 2000 او یو سلويخ ته رسیدلې دي چې پکې 2000 صرف په 13 یو شواروس کې مړ شوی دي. تر دې دمه د کرونا ناروغینا تر 3,10,000 نه زیات کسان واپس روغ شوی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
د تیری شپې راهیسې د اسلام آباد او رولپنډۍ ترمنځ د فیض آباد په سیمه کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی غوښتنه کوي چې په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو له وجې په اسلام آباد کې د فرانس سفارت وتړل شي او د یاد هیواد سفیر دی له هیواده وشړل شي. د اسلام آباد ضلع انتظامیه ولسته د متبادلو لارو په اړه هدایت ورکړي، خو تر دا مهال د وفاقي او پنجاب حکومت لخوا په دې اړه څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. تیره ورځ په ګلګت بلتستان کې پارلیماني ټاکنې ترسره شوې. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د ګلګت بلتستان د اسمبلۍ په سلي دي څوکو کې په 2300 انتخابات تیر ورځ ترسره شول. د ټاکنو لپاره یو لس شپېته پولینګ بوتونه جوړ کړل شوي ول. د پاکستان یو تجارتي پلاوی بنن افغانستان ته ځي. د سرمایه کاری او تجارت په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داود تیر ورځ په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام کې ویلي چې د دې پلاوی مقصد افغانستان سره دوه اړخیز تجارتي تعلقاتو ته وده ورکول دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې روانه میاشت کې په صوبه کې 21 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي. تر اکتوبر در میاشت در پای پورې دا شمېر 45 وو چې اوس 68 ته ورسېد. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګه وایي چې تور بیله کې د روس او پاکستان د ځانګړو ځواکونو ګډ مشکونه روان دي. دې مشکونو ته د دروز با 15 نامه ورکړل شوې. په امریکا کې د نومبر په 15مه په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېره د 11 میلیونو نه واوړېده. په امریکا کې د تیرو 11 ورځو په 1 شوار کې د 1 لک زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. دا شمېره د نومبر په 8مه 10 میلیونه وه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې چې وایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې نه منم، په ظاهره په لومړي ځل ومنله چې ډیموکریټ ګوند سره تعلق درلودونکي د هغه سیال جو بایډن د نومبر په 3مه په انتخاباتو کې بریالی شوی.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یو غونډه په دوبی کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې د ښځو غونډه زیاته او د هغوی غوښتنې باید په پام کې ونیول شي. د افغانستان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 5 ورځنۍ غونډې ته وربدل شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغان مخکخو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړی او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوري له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیر سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او وی ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتله.
خود فشار وارد میکنه.
خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپنزلسمی ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکی لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار کی جوره شویده. د ټول شمول سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیل ویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې خزي د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ خزي او نور میلمانه وربلل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو د غونډې ته ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
د بین 21 نفر 4 زن 13 چون بسیار کم است.
د 22 کسانو ترمنځ 4 ښځې بیخي کمې دي. اکثر ښځې په معلوماتي خلاکی واقع دي. موږ تر هغه پورې چې خپل غږ پورته نکرو معلومات نشو ترلاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو ښځو د سولې د غونډې ګډونوال وایي ښځو د سولې د راتلو لپاره ډېری هڅې کړې او اوس غواړي د دې غونډې له لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلانی هم له دوهې وغږېده، چېرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلی ګیلانی د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مختتلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسېدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سری کرخې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جنکو او نرخزانو د خپل ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپل غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د ښځو لایحه عمل چې د مینیفیسټو نوم ورکړل شوی، د هوا لور په نوم یې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري، ملیحا امیرزاده یې په اړه دا رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا کارکونکو ښځو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول له خپلو مطالبو سره مشروط ګرځولی دي. دوی خپلې غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د مینیفیسټو یا د بدلون لپاره د ښځو لایحې عمل نوم ورکړی دی. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یوې غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه یې ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشره شوانه شوای دا د ښځو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو جینکو او نرخزیانو یې په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا به په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې جینکۍ او نرخزیانې دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې مونږ بدلون ته ضرورت لرو. مونږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړې دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمې غوښتنې څه دي، شوانه شای په اړه وایي:
ایکول اکنامیک اپورچونیټیز د ټولو ښځو ته، ټولو ښځو سره او ته برابر مواقع ملاو کیږي. بل تعلیم بارہ کے دے چھ ٹول جنہ کو لا ایکول او کوالٹی تعلیم اغا میسر کی گی. بل منگ ہوم بیسڈ ورکرز تے اغا خیبر پختونخوا کے ڈیر ہٹ تعداد کی دے اغے لا پارا یو صوبائی لیول باندے یو پالیسی منگ خزے غواڑی او اغے تے ورکر او لیبر ٹائٹل دے اغا ورکول غواڑی. بل فورتھ کے زمنگ چھ ڈیمانڈ دے اغا خزو سرا او جو خزے سرا او سرا او جنہ کو سرا چھ جنسی تشدد کی گی، صنفی تشدد، صنفی امتیاز کی گی، نو اغے خاتمہ لا پارا دا سے لیجسلیشنز پالیسیز کول پکار دی. ڈیمانڈ نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټول خزو، ټول خواجه سرا او ټول جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملو شي، کورٹ تک رسائی چې دی هغه غل لګ مسلې دی.
دا شاوانه په خبره د دستاویز په انګریزي ژبه کې ترجمه کړي او د پاکستان الیکشن کمیشن، میډیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړي دي چې ټولو یې د مرستې هوټ سرګن کړي دي. دغه کاکس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو ځانګړي ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له خزو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحا اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواری ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي.
مارا بیسیکلی کام یی ہوتا ہے کہ ہم پرو وومن لیجسلیشنز کریں.
زمون بنیادی کار هم دا وی چې موږ د خزو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي، کوم سره رابطه وکړي نو موږ لا هو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او خزینه غړي په مسله پوه کوو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، دغې پس قانون سازی راضی کو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلې لپاره د دغه ایجنډې لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړې ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلي شرعي سیوا کولو او ورته د ټرانسپورټ سهولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شاملې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د مرکه
بیا غینا فلسفه ډیستریټ کې مونږه
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
هر کال د نومبر شپاړسم په نړۍ کې د برداشت او زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي، چې مخې په ټولنه کې د زغم او عدم تشدد کلتور ژوندی ساتل دي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي پښتانه ټولنه له تیرو څو لسیزو راهیسې ناامنۍ او جګړو ځپلې، چې له وجې د پښتنو ټولنیز کدرونه زیانمن شوي دي. د دوی په خبره اقتصادي مسلو او بېروزګارۍ او ګرانۍ هم خلک له ذهني پریشانو سره مخ کړي دي، چې له وجې په کور دننه او هم بهر د خلکو رویې ترخی شوي دي. دا چې په پښتانه ټولنه کې د عدم برداشت د لمنځه وړلو او پر ځای د زغم د یو کلچر رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، د فرخندی اسد په دې رپورټ کې ورو.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي په پښتنه ټولنه کې د تیرو څو لسیزو راهیسې ناامنیو او د ترهګرۍ پیښو پښتانه له داسې نوو مسلو سره مخامخ کړل چې له وجې په ټولنه کې د برداشت او زغم کلتور ته سخت تاوان ورسید. د پېښور پوهنتون د سوشل ورک څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد ابرار مشال ریډیو ته وویل په ورځپاڼو او مطبوعاتو کې هر ورځ داسې پېښې رپورټ کیږي چې پکې په وړو وړو خبرو خلک پر یو بل تشدد ته تیار شوي دي او دغه د زغم کمی څرګندوي.
روزانہ نوی نوی کارونه روان دي، نوی نوی پیسې روان دي. زمونږ انسټیټیوشن یا کمزوري کیږي، د دې وجه زمونږ مینس کې دا ټولرنس چې کنه دا ختمې دوه روان.
د پېښور های کورټ یو وکیل روبینا نازوایی د پخوا په نسبت اوس په داسې کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د برداشت او زغم د قبیله وجه تشدد شوی وي. نوموړی وایي په کورونو کې دننه هم اوس د پخوا غوندې خلک له یو بل لپاره زغم نه لري.
بےروزگاری راشی آگا کور کی بیا آگا شانتی پرووائڈ کو لے نشی کور والا تھا آگے پوجے مانے جس عمر ایشوز کے اس طرح تو گورے منگل کم کیسز مختلف فیملی کیسز تک منگو گوری طلاق ریشو چیوا اسپیشلی کے پی کی منگ تو تنوع کی خبر ڈیر ان یوزول ہوتا ہے اور ڈیر بد بگڑا کے دو ایون نام بم چاوا اس طرح سو گورے پر سینکرو حساب سر کیسز کی بھی آگاہ لگی دلی عدالتوں کے
وہ پاکستان کے جرمنوں تو وجوہات د سیړنو په اړه دی وی ادارې پاکستان سوسایټي اف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین مشال رادیو ته ویل کله چې په کور دننه ماحول یو تن لا ذهني تناو او پریشانی ورکوي، نو له کوره بهر دغه تن له نورو خلکو سره د زغم رویه نه خپلوي. نو موړی وایي د عدم برداشت او دغه لوبجې د تشدد رامنځته کېدو ګڼ وجوهات دي.
گرمئی کے حل کو کنٹرول کم سارے
دی واره باندې یو کوجو وځه یو بل مرچ دا دی ما خاني کی شوګر نه ول کم شي دا دی دا کنټرول سیستم کم شي دا په ولا خبره باندې فلرش او غوسه شي.
د مردان د عبدولی خان په هنتون د سایکالوجي د سانګي یو استاد ډاکټر نوید عالم وای په خوابه د پښتنې ټولنې او پښتونولۍ مثالونه ورکل کېدل. دا ځکه چې په ټولنه کې باید یو بل لپاره د برداشت زغم خېګړې او له یو بل سره د مرستې دودونه وو خو اوس داسې نه ده. کارپوهان وایي معاشي او اقتصادي بدحالي او د تعلیم کمی هغه مهمې وجې دي چې د نورو مسلو سره سره په یو تن کې د زغم کمی راولي که هغه په کور دننه وي او که بهر. د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي په ټولنه کې د عدم برداشت ګڼ وجوهات دي. ڈاکٹر افتخار حسین وائی آواز د پختنو نه بلکې په پاکستان کې په مجموعي توګه هم د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. نوموړی وای خلکو دومره تشدد ولید چې اوس ورته د نامنې پیښې عادي ښکاري. د نوموړي په خبره د ځوان کول د ساتیري لپاره هم داسې څه نشته چې د خلکو ذهنونو ته تفریح او راحت ورکړي.
سوچ و فکر کی آرامش والی نو آغا چیزی امتا کا سیزون وینی نو یا با نشو تا دی یا با کرائم تا دی یا با ذہنی مریضان جوڑی گی.
دا طولنیز چارو کارپوهان دا هم وائی باید دا عدم تشدد او دا زغم عملی رویا لکورا یا ماشوم تا وخف دل شی بیا با تعلیم دارو کی پا پراخ کچا تشریح وشی او پا هر لویا او وڑا سیاسی او غیر سیاسی غنڈ کے پری خبری او بحثونا وشی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د سواد د بریکوټ په بازیره کې اټالوي لرغونپوهانو نوي تاریخي آثار موندلي دي. دوی وایي شاوخوا 2000 کال وړاندې د بازیره د غر پر سر د وخت پوز د سیمې د څار لپاره یو مرکز جوړ کړی و. د اټالوي لرغونپوه سره تیر 13 کلونو راهیسې په سواد کې تاریخي آثارو پر موندلو بوخت دی. وایي د دوی نوې موندنې د ډېر ارزښت وړ دي. نیاز احمد خان حال راکوي.
د بریکوټ لرغونی آثار لوی مرکز بازیره خوا کې د غونډۍ نومي غر په سر د ایتلی حکومت لخوا په کار کې نوي ځایونه برسېره شوي چې ورته د لرغونی آثار پوهان لوی اهمیت ورکوي. د ایتلی مشن مشر ډاکټر لوکا ماریا چې په سواد کې د 13 کالو راسي د لرغونی آثار پروژې مشر دی وایي چې غونډۍ سر کې ښکاره شوي آثار د نورو آثار څخه ځانګړي دي.
د امپورټنس اف د نیو اسکاویټډ پارت از دټ نمبر 1 از فور د فرست ټایم آرکیولوجیز از
د نوي ښکاره شوي لرغونی آثار لومړی اهمیت لري چې اول ځل د غونډۍ سر برسېره شو او پکې ډېر مهم ځایونه ښکاره شوي دي. دویم هم په یو لړۍ کې د کوشان وخت نه واخله تر هندوشای وخت پورې روان یو. په ورستو کې د محمود غزنوی پوز هم د ځای کې پاتې شوی چې دینه معلومیږي د ځای د پخوانی سواد او دیانه لپاره د حفاظت یو ډېر اهم ځای پاتې شوی.
د موست امپورټنت استراتیجیک کی پوینت اف د انټایر سواد والی
د اټلی سره تعلق لرونکي د لرغونی آثار پوهان میکیل چې په خصوصي توګه نوي ښکار شوی ځای ته ورغله په دغه اړه وایي
it is very important to know the structure because they actually fill a gap in the knowledge of the
دګه چې کوم نه زه کار شوه دغه په دې توګه ډیر اهم ده چې کوم تاریخ مونږ نه ورکو هغه په لاس راغلو. د حفاظت په لحاظ سره د ساتنې ځای ده بیا د اوبو لوی ټانک آثار چې پوز به استعمالولې او ورسره به دغه اوبه د هندوشای عبادتخانه کې هم استعمال دي.
we still need to study the data and the material.
بازیرا غونډۍ ته سره د ملګرو ورغلې د سواد بحرین اوسیدونکو ملک ابرار احمد چې په چین کې د انجینیرینګ زده کړې کوي وایي چې دوی ته اول ځل معلومه شوه چې سواد په تاریخي ډول څومره اهمیت لري.
نن مونږ رالو مونږ ته پته ولګېد مونږ ته پته نه چې دلته دا شیزو رشته خو زمونږ د مرګرو ایټالین مرګرو د لاسه هغه دا ټول زه اکسپلور کو او مونږ ډېر انسپایر شو مونږ ډېر موټیویټ شو چې زمونږ نه مخکې دلته سواد سمره یو آباد او غټ علاقہ او ایز ا سټوډنټس آرکیالوجی سټوډنټس کم دي او یاسی سټوډنټس کم چې هیستری سره شوق لري دا یو گریٹ فیلډ ده نن زموږ سره دلته یو آرکیالوجسٹ موجود دی کم چې ډیر زیات سکسیسفل دی ټول دنیا کې د سواد لاسه د سواد لاسه هغه څه کړي سواد ایکسپلور کړي او ثابت دنیا کې دا غنو
د لرغونی آثارو په هنوي چې بازیرا او خواکي غونډي غر کې د لرغونی آثارو کار د 13 سیزو راسې روان دی چې پکې د لرغونی آثارو از دکون کې هم تحقیق کوي او ډیر زر با دغه ځایونه د عام ولس لیدو لپاره کلاو کړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یوې غړې ډاکټرې سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړې دي چې د ماشوم د ولادت پر وخت میندو ته ورکول کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د اکسیټوسین په نوم د دې دوا کار میندو ته په ولادت کې اسانی پیدا کولی، خو هر یوې مور ته باید ورنکړل شي ځکه چې دا د هغې او هم د پیدا کېدونکي ماشوم ژوند ته خطر پېښولی شي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې پاړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم سنا ورتا وے ڈیلیوری والا پروسیس دے کے دو دپار پی سی کی واں سیشن کرو، بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نظر منگ دا ڈیمانڈ ہو جتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جڑے کے چاہیے کہ وہ میرے کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز سے نو ہیلتھ لیڈ اخلی نو دے کہ منگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ ویز ایل ایچ ڈبلیو سیٹ کو
دت پ جبہ کے آکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیبی خزے پوینا کے موجود وی دا ہا غبخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تنیس دیوی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاد بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
بچی دانی خلق لاویگی ماشوم راوزی دا WHO سٹینڈر خدا دے وی چی لکا تاسو با آرٹیفیشل ہارمون لکا اکسوٹیسین من نمر کوئی پوش کی گی سرویکس نکلاویگی نو آلتا بیا یوٹرس پوش دی گی نو آلتا مور و ماشوم دوارا پا خطر کی بی
دا بے پولی ڈاکٹرانو سازمان MSF پا 2015 کی دا کس دیر پا تیمرگر رکی و سیڑ نکڑی و دا داغ سیڑ نیل مخا حال تا او اتیا فیسا دا خزو تا دا غستنا دا هاگو کسانو تر سارن اعلان دے ورکڑا چی و چې باید نیو ورکړي. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلث ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوي وي. د دغه څېړنې له مخه په 5 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي پکې د بچه دانې د شلیدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د MSF یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په اوسطن ډول 2 داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړي وي.
زه به دا نه وایم چې دا یو خراب دوا ده، دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې 3 ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو، دا د هغې سلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو، او مقدار یې هم ناسم و ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي بلکې بچه دانې هم ضایع شي، او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی، او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیث کیږي. تاسو وګورئ که د میټرنل ډیث مدر نیونیټل چایلډ هیلث چې کوم څور ډیتس دي دا غي ون اف چې کوم فیکٹرز دي هغه پکې دا اکسوټوسین غیر ضروري استعمال لري.
د دغستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بے له ضرورت چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر کمپیټنټ یا په پوهی کې اول مونږ ښځه کتلی چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي، بچی دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دیا آگے نہ پاس آگے کے ماسٹر پروگرام پاکستان کے آغا خان کے آغا انٹرویو کے منصرا فی الحال فور نرسز آگے تک فل سسٹم کا فارن کنٹری بندے آگے تو دفعی آگے سے دلتا ہوں سیکورٹی آگا ملاؤ گی فیمل نرس جو یادو آگا مڈ وائف ہم دے اور نرس ہم دے پورا پاکستان کے ٹول کوالیفائڈ دے لیکن آگے کسی کا ڈگری پروگرام دے آگا تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں لیکن دلتا چیتے کے پی کے مسترا 4 to 5.
د ډاکټر شهلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر اثرات هم وي چې په کې زړه بداوي، الټیاں نکول، بے هوشي او سخت سر درد شامل وي.
دا یو په سپیسیفک ډوز کې ورکو، اول بار کې کوم هلکا ډوز ورکو هم پاغه کې مور ته خواږرزنې الټي او ترازي په پښته باندې درد شي او پوزې نه وب شروع شي. زیات امروز کې ورکړي لکه دایانه هندل کوي یا نرسې یا په کورو کې چې کوم کیږي نو هغه بیا داسې چې په سر باندې بیخي سخت درد شي، په خزه چې دی بے هوشي ته مخشي چټکی پر ورازي دا لګ بل پرشر مو چتای.
استر وای دغه دوا په ټول نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخي اجازه ولري او دا دي یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم سارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال په هو ورکړو او د ریډیو او ټي وي له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار د شدیدې دوا سم استعمال په اړه پوها د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې لامل د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهې مهمه نو چلیږي. لدې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت په دغه هڅو کې مخې تراشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوه کړل شي چې دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.